امریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. ستاسو د روغتیا او سوکالۍ په هیله د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل کیږي. خو تر هر څه مخکې د مهمو خبرونو لنډیز واورئ.
یو شمیر کسانو په هلمند کې د پنجشنبه د ورځې راهیسې د لوږې اعتصاب کړی دی. د جمعې په ورځ په سینټ پیټرزبرګ کې د امریکا د قونسلګرۍ مامورینو ته د مسکو نه د وتلو امر شوی او وتل یې شروع کړی دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي ویلي دي چې د اسرایلو او د غزې د سرحدي تړانګې په غاړه کې د مرګانیو نښتو تحقیق دي وشي او د سعودي د هوایي دفاع قواوو هغه راکټونه شن کړي دي چې حوثیانو د ګاونډي ملک یمن نه د سعودي په جنوبي ښار نجران ورکړي دي.
نن د 1399 شمسي کال د ورید میاشتې 12 نیټه ده چې د 2013 عیسوي کال د جنوري د میاشتې له 14 نیټې سره سمون خوري. په دې خبرونه کې به تاسې پر خبرونو برسیره دا رپورټونه هم واورئ. په کندوز کې څو میاشتې کېږي چې معلمینو ته معاش نه دی ورکړل شوی او نن یې مظاهرې کړي دي.
معلمانو دغه حد رسېدلي چې خپله کورتۍ راخیستې خرڅه کړې ده.
په هلمند کې د سولې لپاره د خلکو پرلت لا هم روان دی. او ملاله یوسفزی د 50 کلونو څخه وروسته نن خپل پلرنی ښارګوټي سوات ته تللې ده.
I'm proud of my religion and I'm proud of my country. Islam has taught me
زه پر خپل دین او هیواد ویاړ لرم.
خو اوس پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. بیان د زیبا خادم.
السلام علیکم درنو اوریدونکو. یو شمیر کسانو په هلمند کې د پنجشنبه د ورځې راهیسې د لوږې اعتصاب کړی دی. په هلمند کې د افغانانو د وژلو په ضد او د سولې د غوښتلو لپاره د لوږې اعتصاب نن هم ادامه لري. څلور کسه روغتون ته یوړل شوي دي. د هلمند د عامې روغتیا رئیس ډاکټر امین الله عابد د امریکا غږ آشنا راډیو ته ویلي دي چې د عامې روغتیا د ریاست سیار طبي ټیم د اعتصاب کوونکو د خیمې نه دوه تنه چې د نه خوړلو اعتصاب کړی وو او په کوما کې و روغتون ته انتقال کړی دي. بل پلو نن لسګونه مدني فعالان او د هلمند ځایي اوسیدونکي هم د لشکرګاه په ښار کې د دغو اعتصاب کوونکو خیمې ته ورغلل او د هغوی سره یې خپل ملاتړ اعلان کړ. په قندهار کې د افغانستان قواوو د طالبانو په مرکزونو باندې عملیات کړي دي. د قندهار امنیتي مقامات ویلي دي چې نن د شنبې په سهار د افغانستان خاصو قواوو په عملیاتو کې چې د دغه ولایت د میوند په ولسوالۍ کې د طالبانو په مرکزونو کړي دي، دیش وسلوال وژل شوي دي. طالبانو تر اوسه پورې په دې حقله څه نه دي ویلي. ملاله یوسفزی د سولې د جایزې ګټونکې نن په داسې حال کې د سوات درې منګورې ته تللې ده او خلکو یې تود هرکلی کړی دی چې په سیمه کې سخت امنیتي ترتیبات ټینګ شوي وو. ملاله 15 کاله مخکې طالبانو د سوات په منګوري کې ویشتلې وه. په ملاله د برید نه وروسته په پېښور کې هغه روغتون ته انتقال شوه او بیا انګلستان ته د جراحۍ دپاره یوړل شوه. ملاله یوسفزی په 2014 کال کې په 18 کلنۍ کې د ځوانانو او په ځانګړې توګه د نجونو د زده کړو نه د دفاع دپاره د فعالیت په وجې د سولې جایزه وګټله او د خپلې جایزې د پیسو یوه برخه یې په سوات کې د نجونو یو ښوونځي جوړولو ته وقف کړه چې د همدې میاشتې په لومړیو وختونو کې پرانستل شو. د جمعې په ورځ په سینټ پیټرزبرګ کې د امریکا د قونسلګرۍ مامورینو د ماسکو نه وتل شروع کړل. ماسکو د پنجشنبه په ورځ د شپېتو امریکایي ډیپلوماتانو او د قونسلګرۍ د بندولو امر کړی دی. روسیې امریکایي ډیپلوماتانو ته امر کړی دی چې د اپریل تر 15 پورې د ملک نه ووځي. روسیې د واشنگټن د اقدام په بدل کې دغه امر کړی دی. امریکایي مقاماتو ځکه د روسیې شپېته ډیپلوماتان د امریکا نه وویستل چې روسیه د پخوانی روسی جاسوس او د هغې د لور په مسمومولو کې چې په برتانیا کې اوسیږي لاس لري. امریکا د اروپایي اتحادیې هیوادونو او د ناټو غړو ملکونو د روسیې ډیپلوماتانو ته چې ټول 150 تنه کېږي د وتلو امر کړی دی. په واشنگټن کې د روسیې د انګریزي ژبې تلویزیون RT چې کرملین یې مصارف ورکوي خپلې خپرونې او نشرات بند کړي دي. د عدلی وزارت دغه تلویزیون روسی چلوونکو ته حکم کړی و چې ځانونه په امریکا کې د یو خارجي دولت د ایجنټانو په نوم راجستر کړي. د خبریال مسعود فریور د رپورټ خلاصه سید سلیمان شال ولی.
دا ټی تلویزیون چې کرملین بودیجه ورکوي په واشنگټن ډی سی کې د جمعې په شپه په 12 بجو خپرونې بند شوې. دا ټی د خپرونو زیاتره برخه د روسي د حکومت پالیسی او تبلیغات منعکسوي او د سیټلایټ د لارې امریکایان اوس هم کتلې شي. په واشنگټن ډی سی کې د ټی خپرونې ځکه مهمه ګڼل کیږي چې یو زیات شمیر امریکایانو پروګرامونه کتل. دا ټی تلویزیون د ورجینیا په ایالت کې واقع د ایم ایچ زی نیټورکس کیبلی شبکې لاري خپل نشریات کول. لسمودینه را پدې خوې مذاکرات روانو خو نتیجې ته سره ونه رسیدل او لایسنس یې فسخ شو. ار ټی په یو مطبوعاتي بیان کې چې امریکا غږ ته سپارل لري د خپل نشریاتو د بندولو پړه او ملامتیا د امریکا د عدلي وزارت په غاړه اچولې. په بیان کې راغلي که څه هم چې موږ د ار ټی د خپرونو د بندېدو په علت آګاهي خو نشو کولی چې تفصیلات سمدستي افشا کړو. امریکا هغه کوشش وکړ چې د عدلي د وزارت عکس العمل معلوم کړي خو څوک پیدا نه شو چې پښتون ته ځواب ورکړي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگټن.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډیو نه اوري. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتیرش ویلي دي چې د اسرایلو او د غزې د سرحدي تړانګې په غاړه کې د مرګانیو نښتو تحقیق دی وشي. په دې نښتو کې چې پرون د جمعې په ورځ شوې لږ تر لږه 15 تنه وژل شوي، 1400 نور زخمي شوي دي چې په زخمیانو کې 550 په ډزو کې لګېدلي او زخمي شوي دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د جمعې په ورځ سم د سی غونډه وبلله چې د غزې او ځا وسیړي چې ولې دا نښتې شوي دي خو یې نشو کړی چې کوم تصمیم ونیسي یا کومه ګډه بیانیه راکی. په 2014 کال کې دغه وخت رئیس چې فلسطین په غزه حکومت کوي د اسرایل او حماس ترمنځ دغه سمرګانې نخته کله نه وشوي. د سعودي د هوایی دفاع قواو هغه راکټونه شنکړي دي چې حوثی یاغیانو د گاونډي ملک یمن نه د سعودي په جنوبی ښار نجران ورکړل. د سعودي په مشرۍ ائتلاف دا خبر ورکړی دی. د ائتلاف بیانیه وایي چې د ابتدایي رپورټونو له قراره د سیمې یو هندای اوسیدونکی د دې راکټونو په ټوټو پرچو لګېدلی او زخمي شوی دی. د حوثی یاغیانو خبری آژانس سبا خبر ورکړی دی چې په نجران کې د سعودي د ملي ګارد نظامی اډه وشتلې ده چې یو شمېر نظامیان او تجهیزات تباه شوي دي. زیاتره هغه خلک چې عدلیب ته نه دي تللي په هغو پناځایونو کې اړولی دي چې دمشق ته نږدې د بې ځایه شوو خلکو دپاره جوړ شوی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د انسجام ادارې ویلي دي بې ځایه شوي خلک تر هغه وخته پورې د دې پناځایونو نه نشي تللی چې اسناد سم نه وي کتل شوي. د امریکا د ګمرک او سرحدي حفاظت ادارې ویل کانګرس چې یوه هفته مخکې کومه قانوني لایحه تصویب کړې ده د مکسیکو سره د قریب 1600 کیلومتر سرحدي دیوال د جوړولو بودیجه ده. د سرحد او د ګمرکاتو د ساتنې د ادارې سرپرست ماوین رولاد ویټالو داسې ویلي دي.
Finally we plan to replace at least 47 miles of dilapidated border fencing with new border
منګه پلان لرو چې د جنوبی دی سرحد په غاړه کې لک تر لګه 30 کیلومتره سرحد باندې په نیو سیستم کټارا تا وکو. د ویل چې زیاتره پیسې به د موجودو کټارو او دیوالونو په ترمیم ولګول شي او ډېر لږ پیسې به د نیو دیوال په جوړولو مصرف شي. امریکا ویلی دی خه خبره ده چې د شمالي کوریا جمهور رئیس کیم او د جنوبی کوریا جمهور رئیس دی او بل سره ګوري. د دوی کتنه د جمهور رئیس ډونلډ ټرمپ او د کیم د جمهور رئیس د لیدنې نه مخکې کیږي. د کاسوو مقاماتو د شپږو ترکی ادباو د نیول کېدو او د محاکمې دپاره ترکیې ته د هغو د بیرته لیږلو په باره کې تحقیقات شروع کړي دي. پاپ فرانسیس په داسې حال کې د روم د کلوش ماڼۍ کې د فصح د اختر یا د مبارکې جمعې د مراسمو مشري وکړه چې امنیت ډېر ټینګ شوی و. او په سیرالیون کې خلک نن د شنبې په ورځ د جمهوري ریاست په دویم واري انتخاباتو کې رای اچوي. زیبا خادم د امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
محترم اوریدونکو خبرونه مو اوریدل اوس په امکړی د خبرونه لومړی راپور ده. په هلمند کې د افغانانو د وژلو په ضد او د سولې د غوښتلو لپاره د پیل شوي پرلت غړو د نه خوړلو اعتصاب نن د شنبې په ورځ هم دوام درلود. د دغه پرلت د څلورو ګډونوالو روغتیایي حالت خراب شوی او په روغتون کې بستر شوي دي. نور تفصیل د سیمې نه د امریکا غږ د خبریال عزیز الله پوپل په راپور کې واوري.
د هلمند اعتصاب کوونکو غوښتنې لا هم د دولت د وسلوالو مخالفینو له لورې نه دي منل شوي، خو دوی خپل د نه خوړلو اعتصاب ته دوام ورکړي. د پرلت له ګډونوالو څخه یې 13 تنو د نه خوړلو اعتصاب پیل کړی چې لومړنیو کسانو یې له تیرو 70 ساعتو راهیسې نه څه خوړلي او نه هم څه چښلي دي. د سولی په پلوی او د جګړې پر ضد د لشرګه د پرلتکونکو په وینا چې قیس هاشمی او میرویس خان تیر ماشم او داوود درمان او ډاکټر عرفان د روغتي وضعیت د خرابېدو له امله نن لسنیمې بجې روغتون ته لیږدول سوي دي. د هلمند امیر روغتیا رئیس ډاکټر امین الله عابد امریکا ژغ آشنا تلویزیون ته ویل چې د امیر روغتیا ریاست سیار طبي ټیم د اتصاب کوونکو روغتیایي حالت څاري. د جګړې پر ضد د سولی په پلوی د پرلات یو تن ګډونوال عبدالغفار اساکزی امریکا ژغ آشنا تلویزیون ته ویل چې دوی به تر هغو خپل د نه خوړلو اعتصاب ته دوام ورکړي تر څو د جګړې د شکیلو خواو له خوا څخه د دوو ورځو د اوربند غوښتنه یې نه منل شوې.
چیرې دلته دا خبره ونه منل سي موږ ولسوالۍ ته ځو هلته خیمې وو که هغه ونه منل سي موږ ځو د سفارتونو مخته خیمې وو تر څو چې زموږ غوښتنې منل سوي نه وي تر هغه وخته پورې موږ هلمندې ولس په ټولو کې ژمنه کړې ده تر هغه وخته پورې چې زموږ غوښتنې منل سوي نه وي موږ دا وعده کړې ده او دا هم ټولو ته په اختار سره وایو چې موږ ته نور دغه ژوند په کار نه دی تر څو چې موږ وجل سوي نه وي او یا مو سوله راوړې نه وي تر هغه وخت پورې موږ کښېنونه.
بلی خواته نن لسګونه مدني پالان او د هلمند اوسیدونکو هم د لشرګه د پرلتکونکو خیمه ته ورغلل او له هغوی څخه خپل ملاتړ اعلان کړ. دوی د جګړې پر ضد شعار نه ورکول او په جګړه کې پر شکیلو غاړو هم د سمدستي اوربند کولو ژغ وکړ.
پر دواړو غاړو باندې ژغ کوو چې د ولسونو حرکت ته په درنسترګ وګوري او ژر تر ژره اوربند وکړي نور د خپل استقلالیت د ولس پر وړاندې تر سوال لاندې نه راولي. ولس په هر څه باندې پوه دی، ولس ډېر ژر په هر څه باندې پوهېږي. موږ پر دواړو غاړو باندې ژغ کوو چې هر څومره ژر دغه اوربند وکړي. سوله زموږ ارمان دی، زموږ ځوانان سوله غواړي، زموږ سپین ږیرې سوله غواړي، زموږ سپین سرې مندې سوله غواړي، زموږ ټول ورونه سوله غواړي.
د هلمند اتصاب کوونکو لډلې څخه شمیرې لسګونو کسانو ترسیږي. د پنځشنبه په مازیګر ځینو د څلور بجو څخه راوروسته د نه خوړلو اتصاب پیل کړي. پرلت کوونکو وروسته له هغه د نه خوړلو اتصاب پیل کړ کله چې وسلوالو طالبانو مساکله ولسوالۍ ته د تګ او هلته له طالبانو څخه د اوربند د چنګېدو د غوښتنو د مطرح کولو په اړه هغوی ته منفي ځواب ورکړ. قیس هاشمی د نه خوړلو اتصاب کوونکی
اتصاب تر هغه دوام لري چې موږ له دواړو غاړو څخه غوښتي دي، له دولت څخه او له ورونو طالبانو څخه، چې موږ د ولس غوښتنه ومنئ، موږ ولس ته د قدر په سترګه وګورئ او موږ ته د تحفې په ډول یې راکوئ، د خیرات په ډول یې راکوئ، دوه ورځې اوربند راکئ. په ټول وطن کې موږ اوس نه در څخه غوښتي، فقط په هلمند کې دوه ورځې اوربند راکئ چې زموږ ولسونه پوه سي چې اوربند څه شی دی، نه جګړه څه شی ده، امن څه شی دی، روغه څه شی ده. یو مخ د ولس کلو جګړو له هغه نه مخکې مخکنۍ جګړو زموږ د خلکو د سولې د روغې د امن تعریف پوره کړی دی.
وړ موراز د دې پرلت سره یو شمېر هلمندي مېرمنې هم یو ځای شوې او د جنگ پر ضد یې خپل آواز پورته کړي. د هلمند ولایتي چارواکو د پرلت کوونکو غوښتنو منلو ته چمتووالی ښولی، خو وسلوالو طالبانو له پرلت کوونکو څخه غوښتي چې لومړی د هغوی په کندهار او هلمند کې میشت بهرنیو ځواکونو ته ورسي او د هغوی پر وړاندې دي احتجاج وکړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
درنو وردونکو، نن په کندوز کې معلمانو په دې خاطر مظاهره کړې و چې ځینو ته له تیرو څو میاشتو راهیسې معاش نه دی ورکړل شوی او ځینې غواړي چې له بانکي سیستم پرته معاش ترلاسه کړي. نور تفصیل د امریکا غږ د خبریال ګلرحیم یازمان په راپور کې واوري.
د نوي تعلیمي کال د پیل په ورځو کې طالبانو د کندوز د کلیوالو سیمو ښوونځي په دې خاطر وتړل چې د ښوونکو معاشونه یې بانکي سیستم ته واوښته او له تیرو درې ورځو راهیسې په ښار کې دننه هم ځینو ښوونځیو ته اختر لیکونه لیږلي دي. د دشتیرچی ولسوالۍ یو تن ښوونکی وایي چې دولت او طالبان دې په خپلو کې جوړ شي، په هر ډول چې دوی ته معاش ورکوي ستونزه نه لري.
نوم عبدالوهاب دی، د دشتیرچی ولسوالۍ د معلمینو د شورا منشي. زموږ غوښتنه دا ده چې باید حکومت داسې کار وکړي چې د ماشومانو د معلمینو د کم جنجال او کم مسله چې ده، دا دې د سیاست او د دوی خپل مشکل حل کړي، دا دې ته وباسي، دا دې منځ ته نه راچي. څنګه چې تداوی مهمه، دغه شان شاګردانو د درس او تدریس مهمه ده. ما خو داسې اصل کې موږ قلم او کاغذ سره کار دی، نه که سیاست کې کار لرو، نه هغه کسان چې موږ په زړونو سره تر اوسه پورې چې بی تعلیمه پاتې کیږي تیار دغه ته چې خپل تر اوسه پورې شپږ میاشتې کیږي ته یقین وکړه معلمانو دغه حد رسیدلی چې خپل کورتۍ راخیستې خرڅه کړې ده، ګاز ډبې د کور راخیستې خرڅه کړې ده، موټر سایکل راخیستې خرڅه کړې، په دې خاطر پنځه میاشتې کیږي ماشین نه اخیستې. تر اوسه پورې چې دولت کې نه شو، نو ان شاء الله موږ هم د تعلیم دوام ورکوو، خو ځکه خوشی او شاګردانو درس مخکې لاړ شي.
د دغه ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی چې په یو خونځي کې معلم دی هغه وایي چې په جګړو نه ورکیږي خو که له تعلیم پاتې شي ورکېدل یې خامخا دي.
برهان الدین شینوار د شهید ګل محمد د ابتدایي سر معلم مظاهرا په دې خاطر ده چې امارات اسلامي هلته خونځي بند کړي په دې خاطر چې معاش بانکي دی او سود سیستم دی. بله دا خبره استادانو پکې مشکل لري ځکه چې دلته بانک ته راشي زر روپۍ مصرفېږي او امارات اسلامي هم دا وایي که استادانو معاش والا شي د بانک د سیستم نه دی لاړ شي درې څلور ورځې په میاشت کې مکتب شړ کېږي. خو دلته حکومت او امارات دواړو په خپل سیاست اختیار کړی دی کېږي یو بل سره خبره جوړه کې خونځي د سیاست نه لري وساتي د کورونو سره کېناستري باید سر معلمین هغه دلته هم شته. هغه ویلي چې ورو موږ په میاشت کې څلور ورځې پنځه ورځې خونځي استادانو ته اجازه نه شو ورکولی معاش راشي مجبور دی هر استاد به ځي زموږ لپاره بهتره لاره دا ده چې مکتبونه ایله شي هغه چې د دوی په هر رقم کېږي څلوېښت کاله په ډز ډوزو په مرګ باندې ورک نه شو خو په تعلیم باندې ورکېږو استدلال چا سره کې نه دی منی استدلال او نه هغه منی معاشاتو په اړه دوی دې په خپل منځ کې ووایي که زموږ حق را دي که نه موږ ابتخاري تیار چې درس ورکړو.
د قلعزال یو بل ښوونکی چې په مظاهره کې ګډون کړی وایي چې که دولت ورته د معاش سیستم له بانکي څخه بیرته وانړوي نو دوی به ښوونځي بند وساتي.
محمد اسحاق څنګه یم قلعزال د منځني ښوونځي عامر. زموږ اصلي مقصد دا دی چې دولت زموږ معاش بند کړی دی او هغه خپل په سر په بانک کې حواله کوي. دولت څخه دغه خواست مو دغه دی چې زموږ معاش باید د استحقاق د طریقه راکول شي. مکاتب مو بند کړی دي دا اوس بند دي د یو څو ورځو لپاره مو بند کړی دي چې دولت زموږ اواز واوري. که دا زموږ اواز دولت وانوري امکان دی ولري چې دا مکاتب تر ډیره وخت پورې د همداسې بند پاتې.
د یوې ولسوالۍ ښوونکی چې نه یې غوښتل نوم او ځای مشخص شي امریکا غږ ته یې وویل چې پرون د دولت مخالفو وسلوالو د ښوونځي استادان په زور دې ته مجبورول چې باید د معاش د بانکي سیستم پر خلاف مظاهرې وکړي. هغه زیاته کړه چې که دغه مظاهره کېږي نو د استادانو په کې هیڅ لاس نشته بلکې طالبانو استادان په زور مجبور کړي دي. د قندوز د معارف رئیس رستم خان احمدی وایي چې هر ښوونکی به په روانه اونۍ کې خپل معاش له بانک څخه ترلاسه کړي. هغه زیاته کړه
دا خو دې څل نه سیستم مونږ بانکي کړه دا د ماشو کې لک تاخير راغی ماشينه سم له فقره دي کوي چې خپل ماشين له کابل بانک نه واخلي مشه خلک وایي چې خیالي معلومین دي مونږ هونه د معلوم دغه لپاره باید دغه سیستم باید بانکي شي شفافیت شي دغه لپاره مونږ د شپږ ولسوالۍ یو ځای بانک اور کوي ټول ماشه دي دغه میاشتې له بانک نخلي.
د قندوز له ولسوالۍ پرته د خار زینې لوی لیسې او خونځي هم د وسلوالو طالبانو د اخترونو په نتیجه کې تړل شوې دي. ګلریم نیازمن امریکا غاګاشنا رادیو.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
محترم اوریدونکو د سولې د جایزې ګټونکې ملاله یوسفزۍ نن د سواد درې منګورې ته تللې او هلته یې خلکو تود هرکلی کړی دی. ملاله پنځه کاله مخکې په همدې سیمه کې طالبانو ویشتلې او زخمی کړې وه. ملاله یوسفزۍ سواد ته تر تللو مخکې ویلي وو چې له ډېرې مودې راهیسې غوښتل خپل کور ته ولاړه شي. نور تفصیل په دې راپور کې واوري.
ملاله یوسفزۍ په پوځي هلیکوپتر کې راکوزه شوه. په سوات کې سخت امنیتي تدابیر نیول شوي وو. دوستانو او د کورنۍ غړو یې هرکلی وکړ. ځایي خلکو هم سوات ته د هغې پر راتګ خوشحالي څرګنده کړه.
ملاله سوات راغلی ده. مونږ د زړه له کومې سوات ته د ملالې د راتګ هرکلی کوو. دا زمونږ لپاره د ویاړ ځای دی چې په نړۍ کې سوات ته یو نوم ورکړی دی. مونږ ډېر خوشحاله یو ځکه چې ملاله د سوات او پاکستان لور ده. مونږ یې د زړه له کومې هرکلی کوو.
یوسفزۍ د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې د رویټرز له خبري اژانس سره په یو مرکه کې وویل چې د اوږدې مودې راهیسې یې د دې هیله درلودله چې د سوات په ښکلې دره کې خپل کور ته ولاړه شي. هغې د هغو پاکستاني منتقدینو تورونه رد کړل چې ګنې هغه هغې ایډیالوژۍ ته وده ورکوي چې د هیواد د اسلامي ارزښتونو سره تضاد لري.
I'm proud of my religion and I'm proud of my country. Islam has taught me
زه پر خپل دین او هیواد ویاړ لرم. اسلام راته د سولې او پوهنې اهمیت ښودلی دی. د اسلام د پیغمبر میرمن یوه سوداګره وه. دا موږ ته ښیي چې ښځې باید په اقتصاد کې ونډه ولري.
دا هغې اشاره هغو کسانو ته وه چې تېره ورځ یې د لاهور په ښار کې د هغې پر خلاف مظاهره کړې وه. دا منګورې یو اوسیدونکي هم ګیله درلوده چې هغې ته یو نړیوال حیثیت ورکول د هغوی قربانۍ تر سیوري لاندې راوستلې دي.
جنګونه موږ د طالب خلاف کړي دي. جنګېدلې موږ نه یو. کورونه زموږ وران شوي دي. زما خپل څلور ترونه دوه د ترونه زامنو طالبانو پچا مټ علاقه کې لال کړی دي وجلې دي هغه شیدان کړی دي زما چا تاسو نه کو
دا ریپورتونه لمخې ملالا یوسفزای په سواد کې دا دو ساتونو تر پاتې کېدو وروسته بیرته اسلام آباد ته ستنه شوه. وسلوالو کسانو د 2012 کال د اکتوبر په نهمه ملالا د ښوونځي په یو موټر کې وبېشتله چې تر ټپي کېدو وروسته اسلام آباد او بیا برېتانیا ته د درملنې لپاره انتقال شوه. هغه اوس د اکسفورډ په پوهنتون کې زده کړې کوي.
محترم اوریدونکو، په واشنگتن کې د انټرنیشنل کرایسیس ګروپ په مؤسسه کې د افغانستان او پاکستان د چارو کارپو برهان عثمان په خپله یوه اوږده مقاله کې چې د نیویارک ټایمز په ورځپاڼه کې چاپ شوې د ترامپ ادارې او طالبانو ته مشوره ورکوي چې په افغانستان کې د باثبات سولې او سیاسي استحکام په خاطر مستقیمې خبرې وکړي او یو تاریخي فرصت دی له لاسه نه ورکوي. زموږ همکار سید سلیمان شاه د لیکوال حاجي ولی محمد سره په مرکه کې د هغه نظر معلوم کړی دی. پام وکړئ د مرکې وروستۍ برخې ته.
د انټرنیشنل کرایسیس ګروپ یا د نړیوال بحران د حل د مؤسسې تحلیلګر برهان عثمان په دې نظر باندې تبصره وکړي چې طالبان هم باید دا سوچ وکړي چې د متحده ایالاتو سره د خبرو نه غیر بل لار نه لدی او متحده ایالات هم باید دغه دریس پریدي چې د افغانستان حکومت مخې ته کوي او خپل ځان په دې شخړه کې یو فریق نه ګڼي. بهتر لار هم دا ده چې دوی سره کښېني، هغه کمی امنیتي ګټې چې دي هغه په نظر کې ونیول شي، خپل قواوو د وستلو تضمین طالبان برهان عثمان نظرم دا ده که دغه دواړه اصلي فریقونه په خپل منځ کې سره تفاهم وکړي، دغه مشکل به حل شي او مذاکرات هم پیل کېدای شي.
ډاکټر اشرف غنی احمدی ته احترام لرم، هغه سیاست او اقتصاد په برخه کې ډېر ښه معلومات لري او خواخوږي لري د ترقۍ سره د افغانستان، خو خبره دا ده د نن په حکومت کې د سولې په اړه یو نظر موجود نه دی. ما تاسو وایم چې د هرې ډلې د شایي څوک ولاړ دی، د ګور د شا چې د امریکا ولاړ ده، که امریکا را مخته شي یو ګډ دریځ جوړ کړي چې د طالبانو سره تفاهم ته ځان ورسوي،
مقالی د لیکون کې نظر دا ده چې متحده ایالات باید دا زمواري قبول کړي چې د افغانستان کې په جنگ کې یو فریق دی چې هلته نظامی موجودیت لري. د ترامپ اداره باید په مذاکراتو کې یو مرکزي رول ولوبوي، نو بیا به دا مشکل تر یو حده پورې حل شي.
هر لانجه کې سړی نیت د خلاصون او هغه ته ونه لري نیت سپان کې یو مسله هم نه کېږي چې حکومان او خلاصون راځي هغه مسله نه کېږي. که نیتونه دا وي چې موږ د دې مسلې حل غواړو، بیا یې د خلاصون لار ډېر اسانه ده. ګوره، یو لوری طالبان دي، دویم لوری امریکا ده. اوس د امریکا باید حکومت په اعتماد کې واخلي، د ډاکټر اشرف غني حکومت باید په اعتماد کې واخلي، یو ګډه ستراتیجي د سولې ګډه ستراتیجي سره غوره کړي. دا د سولې ګډه ستراتیجي سره غوره کړل سیال امریکا به خپل تحفظات غواړي په سیمه کې، هغه که اقتصادي وي که ستراتیجي وي، او طالبان هم د تحفظاتو حق لري. دی مشکل په مابین کې ماته نه معلومیږي، د غربیانو او د طالبانو او د افغان حکومت چې د هغه د خلاصون لارې نه وي. نیت صفاوي د خلاصون لارې ډېرې اسانه دي، مشکلات هېڅ هم نشته. خالي ماته د جنګ جواز نه معلومیږي. اوس افغانانو که پرون روس نه کول، د روسیانو په وختو کې تاسو ته معلومه ده چې د مجاهدینو شرط دا و چې یو باندنۍ په افغانستان کې وي، زموږ جهاد به ورسره جاري وي، چې شرعي نظام نه وي راغلی زموږ جهاد به ورسره جاري وي. دا یوه خبرې د طالبانو دي، هلته نظام سو پر نظام د توافق سره وکړي. پر نظام د توافق سره وکړي د افغانستان په اساسي قانون کې هم ده چې ناوړه ماده نشته چې د شریعت سره ټکر لري. یو نیم سمون ته که ضرورت ولري د هغه دپاره ګډ کمیسیون د طالبانو د حکومت کولی شي چې هغه ستونزه هم زما بنځ وي. بچا صاحب د اوسه خو ډېرې غونډې داسې شوي دي چې په هغه کښې د طالبانو ګډون نه دی شوي او نه دوی خپل نظر او پلان ښکاره کړی دی. دا خو دی لانجه ده چې په یو دوه پړاو کښې نه د اعتماد د بارولو دپاره زما ذاتي نظر دا دی چې اول دا د تور لیست خبره باید د مابین زه وکړي. داسې اجرایه ځواک یو داسې ګرنټي باید په مابین کښې شتون ولري د قانون په چوکاټ کښې، د هغه قانون په چوکاټ کښې چې د افغانستان د خلکو د هیلو سره سم رامنځ شي.
دا لیکوال او تاریخ پوه حاجي ولي محمد.
محترم اوریدونکو، یهودانو پرون په لرغوني مصر کې د بنی اسرائیلو د ژغورنې یا په یاد د فصح اختر ولمانځه. دلته د امریکا په نیویارک ښار کې مسلمانانو هم له یهودانو سره د دغه جشن په خوشحالیو کې برخه واخیستله. نور تفصیل په دې راپور کې واورئ.
دا یهودانو اختر یا فصح په عمومي توګه د کورنیو د میزونو پر سر لمانځل کیږي، خو دغه خوشحالي د نیویارک د منهاتن د مینې په یو جومات کې په داسې حال کې روانه ده چې یهودان او مسلمانان دواړه پکې برخه لري.
When our beloved prophet Muhammad peace be upon him went to al-Madina،
کله چې د اسلام پیغمبر مدینې ته ورسید او پوښتنه یې وکړله چې یهودانو نن ولې روژه نیولې ده، هغه ته وویل شول چې د محرم لسمه ده او دا د یهودانو له اختر سره سمون خوري. نو هغه وفرمایل چې موږ هم باید خپله ورځ له خپلو اصولو سره سمه ولمانځو.
The Quran is sacred. The Torah is sacred.
Quran specialai dai, Taurat specialai dai. Mungi lwalu trena zakri kawu aw trena larkhone tar lasakawu. Da hago khalku pater che Qurani larkhone amali kawi, Yehudan ham Taurat da larkhono asas gani aw mung dwaada gad duduna laru.
Da pe jumat ki da Yehudan da khat daryam program dai che da musalmanano
Ya bani Israil
او یهودانو د پیوستون د کمیټې په مرسته جوړ شوی و. په دغه پروګرام کې ګډون کوونکو د بنی اسرائیلو دودیزه قصه ولوستله او ځانګړې ماښامنۍ ډوډۍ وخوړه. هغوی د تورات هغه کرښې تلاوت کړې او د قرآن کریم هغه آیتونه یې واورېدل چې د اسلام او یهودیت ترمنځ د ورورګلوۍ پر اړیکو ټینګار کوي.
The point in this not to convert anybody.
د دې پروګرام هدف دا نه دی چې موږ د خلکو په عقایدو کې بدلون راولو، بلکې هدف دا دی چې له یو بل سره خواخوږي څرګنده کړو او د یو بل خوشحالي شریکه کړو. د زما لپاره د زده کړې یوه تجربه وه چې هیره به یې نه کړم. ډېره خوشحاله یم چې دلته راغلی یم.
دا مسلمانانو او یهودانو د پیوستون د کمیټې په څېر سازمانونه وایي چې په یو جومات کې د یهودانو د اختر لمانځل د دواړو دینونو د پیروانو ترمنځ تفاهم ته د ودې ورکولو لپاره زمینه برابروي. دغه کمیټه د نیویارک په کنیساګانو کې اختر او نور اسلامي مراسم هم لمانځي.
د څو خبرونو سر خط واورې. یو شمیر کسانو په هلمند کې د پنجشنبې د ورځې د مازیګر رئیسې د لوږې اعتصاب کړی دی. په هلمند کې د وژلو په ضد او د سولې د غوښتلو دپاره د لوږې اعتصاب نن هم دوام لري او څلور کسه روغتون ته وړل شوي دي. همداشان په هلمند کې ډېرو نورو کسانو د مدني چارو مبارزینو او خلکو د دغو کسانو سره ملاتړ اعلان کړی دی. په قندهار کې د افغانستان قواوو د طالبانو په مرکزونو باندې عملیات کړي دي. ډېر وسلوال طالبان یې وژلي دي. ملاله یوسفزۍ د سولې د جایزې ګټونکې نن په داسې حال کې د سوات د درې منګورې ته ولاړه او خلکو یې تود هرکلی وکړ چې په سیمه کې امنیت ټینګ شوی و. د جمعې په ورځ په سینټ پیټربرګ کې د امریکا د قونسلګرۍ مامورینو د ماسکاو نه وتل شروع کړي دي. ماسکاو د پنجشنبې په ورځ د شپېتو امریکایي ډیپلوماتانو او د قونسلګرۍ د بندولو امر کړی دی. په واشنګټن کې د روسیې د انګریزي ژبې تلویزیون RT چې کرملین مصارف ورکوي خپلې خپرونې او نشرات بند کړي دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي ویلي دي چې د اسرائیلو او د غزې د سرحدي ترانګې په غاړه کې د مرګانیو نښتو تحقیق دې وشي.
درنه اوریدونکو، ستاسې د روغتیا او سوکالۍ په هیله زموږ اوسنۍ خپرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. د خدای په امان.